دوشنبه د لنډي اتمه د نومبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چبر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. سهار مونیک مرخه. د اسلامي هیوادو د همکاري د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیلې لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په هند کې معترض بزګران پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج افیر او سرپرستوی د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د دې شورا مشر عبدالله عبدالله په ټویټر کې لیکلی دی چې ټولو لوریو ته دی ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکو پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکو په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وای چې د شزو د حقونو او شتل سراوړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفي دا خبره پروند د اسلام آباد د چړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال کې چیرته وګورو چې له دوارو لورو د شزو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیږي.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د شزو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې شزي د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب زادران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مخکې راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو وریزو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د ډسمبر له 10مې پیل شي. په عراق کې د شیګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په بریج سره درې تنه وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیشاني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپ کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي. د بنسټ پالشیا رهبر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزی میدان پلور ورغتل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیشه شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړي او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره په لانجو کې له اوښکې بهوونکو ګازونو او اوبو کار اخیستی دی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بزګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډانالد ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا ایالت کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر درېمې ولسمشري ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. د ولسمشر ټرمپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشتې په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستي رایو په شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني. خو پرون د نومبر په 28مه قاضي سټیفانوس بای باس د درې ګونه قاضیانو د پلاوي په استازیتوب وویل چې هر ډول تور خاص ادعا او مشخصو اسنادو ته اړتیا لري چې د ده په خبره دلته یو هم نه دی موجود. موضوع دلته نه ختمی شي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. دا سدي رډو سهارنۍ خبري مجله اورې. افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکاري د سازمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. امریکایي پوځیان په افغانستان کې له لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ سوال پوس کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي ښار پښین کې وی غونډې ته وویل
دا غمیده یوازې د دې ښار نه ده، غمیده د ټول پښتون ولسته.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
دکانو کې بيجا بیروبار ملګرو جوړول، دکاندار ته ډیر سخت زور کوي او دکاندار ډیر سخت درد دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنسي است چې جنگ در افغانستان از دیدګاه شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایه د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره کړي.
ملاقاتونه جداګانه دشته مشه.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم لا عام خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ د دغه دوري غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي
التي تساهم استشرائها.
اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان لو 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیر بیا افغانستان لکلونو رئیس د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووځي که به یو شمیر پاتې شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی په واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت تاخیس وکړي.
امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکي تقریبا یوه نیمه میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پس خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفر پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ پخپله باندې عملیات کوي، پخپله باندې وزدي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیري، د ناتو په سرمشي ځکه د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډه کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې ناچی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې دته باید امریکایان متوجي وسی. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه پروزو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورو د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
پوسویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دی بیا خپل نه ردی. معنا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضروري هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګيږي.
ل جنرال دولت وزیری په مننی دوی وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو مختلف ډلې فعال دي. نن دوی به چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، په دې پروګرام کې ل دوه تر درو همدا موضوع څېړل شوی دی چې د ترهګرو مختلف ډلې په افغانستان کې فعال دي، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون لاري برخه واخلي. و به جو 15 دقیقې دي اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې افغانستان د ځواکونو استل جو بایدن ته لولس مشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د بارک اوباما مرستیال ولس مشر وو او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست له لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال ولس مشر حامد کرزي سره په ترنګ فسا کې وکتل او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنې وکړې قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دی ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لشتر لشه لس اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره لدی چې امریکا لس اډې بندې کړي له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو کدا سی ونه شه د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لیبیدزوالو اندیشته پایتنه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملی شي د 2020 تر می میاشتې له افغانستان وځي.
وړاندې د سجرډو په دې خبري مجله کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منصور پښتین څرګندونې لرو. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د پیښو د کمیدو په خاطر سر لنن په کابل کې د ودونو هوټلونه بندې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي څو د کورونا وایروس د لاخ پروي د مخنیوي په خاطر روغتي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل نه جساپی راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته وویل ک چې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټل نو بیا هم د قرنطین موده یو غزيږي ک ارقام بیا هم په ولیدو ول ممکن د فاتیر هم په شفت سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړی نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټولنیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% وه. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا په اړه دا ده چې خلک کورونا مراد نه کوي. د دوه مخه د کورونا ډیر خطرناک ده.
ویل کیږي چې په ټوله کې نږدې 15,200 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,200 تنه مړ شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلې دي.
آزادی خبری مجله اوری
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د شارګن تاجران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. ملګرو دا زمیدار یوازې د دې شهر نه دا زمیدار ټول پښتون ولسته دا د پښتنو وران شهرونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارنا ختم سول میران شاہ بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے جو پارک چور دیا تا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسینګ پرسن دي لاپتا افراد لادرګه خلک تاسو په پد سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې تیر عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم بي سزا ورکا کا جرم یې نه وی کړای به ګناوی را اخلاص یې کا. بزرګونو لا کونو پښتانو ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شو. د پېټه وکیلانو نه راوخله د پاټا بمبارې او د یې شیطان تر نکیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر احمان لوني پورې تر سردار اریو پورې د پښتانو واژنا ماورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست زیو خبره ده تکومه
حکومت او پوسټر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې دغه هیواد د اټومي څېړنو د یوه مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژۍ او څېړنو د سازمان مشر وو چې پرون تهران ته نږدې د یوې بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنکسی راپور لري.
ایران د اټومي څېړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د آبسر د ښارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او ورپسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روغتون کې ساه ورکړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې لیکلي چې د ده په خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساینس پوه وواژه. اروپایي ټولنه دې د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د پتاړاو دولتي چلوزون اریپتا بیگاو ویل
زارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخ لسیم لرو داخ کاروي چې لمړی دغه په موټر باندې دز شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته سا ورکړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلل او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرانس کې ویلي و چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رویټرز خبري آژانس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
لند خبرونه په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپای ټولنې د دې اعلامیه هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په دورشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزي کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش ته روان شو. محمد نبی، مجیب صدران، ظاهر خان او نور احمد لکنډوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان تللی و. په عراق کې د شیګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د معترضو بزګرو سره پلانجو کې له اوښکې بهوونکو ګاز او اوبو کار اخیستی دی، خو وروسته یې دغو اعتراض کوونکو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل شپړې کده. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه ووسی او کوونوسی وس افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او د افغانستان دفاع کولای شي. عبدالله بارکزی له هلمند لیکلي دي د امریکا پښتون کې هم افغان ولس په اور وسې دي، لوتلو وروسته به هم اور بلوي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي ګاونډي هیوادونه هیڅ کله نه غواړي چې افغانان دي په امن کې ژوند وکړي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي افغانان که په خپلو ګټو پوه نشي ټول عمر به د پردیو په اور کې پلمبو کې وي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي دي که د کورونا دوهمه څپه راغله ناورین به رامنځته کړي چې په ژمي کې په افغانستان کې په یوه کوټه کې له 15 تر 100 کسانو ناست وي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
ګلاب مینم د مراد می تخلص د موبایلو دکان نه و اوس می پری خو ده.
نو ولې پری خو
بازار د څه سوای ده؟ لکه چین د لکه یو تجار یو اوردر ورکی بل تجار جک سي دیغه کاپی جوړه کی په ډیر کم کیفیت باندې زسی اصلي شهر اورم صالح خرڅم بل اغ بدل راوړي په اویای خرڅین د ما بازار ټول کی ورکیږي که دروغ کی وای دوکا کی وکه موبایلو کی بغټه ی ک دروغ کی ونه دوکا کی ونه کی موبایلو کی غټه نسته یا ډیر ماشومان دی موږ مترغلی دی ډیر واړو واړو ماشومان دی سیدا غ موبایل نه پټی هغه په چوکی ګرځي خلتی خرڅی یا چوکی ګرځي بوټه درنګ هغه موبایل نه پټی اکثره دکاندارانو دی غلا شای اخلی او خرڅی هغه شای زیاتره دکاندارانو نه سیخته نه یو چرچر شان کی غټه نه واسه یو چرچر ته ځکه نه هغه خرڅ کما
مینه یوازې هم دغه کیسه سبب شوی و چې تا غټه نه کوله کنه نور یې ستونزې هم وی چې مثال ستا کاروبار نه چلی د بل اخرت مجبور سوی چې پریک دی
یو څو ستونزې نور هم ستدل د زیاتره ملګری اندی ولان دی د دمر درک نه کوي ستدل دای دی دکان د زدل د دکان ته ولی و درېګم دکان کې بیجا بیروبار به جوړ ک شپیتو ور مې رس ختم کړل خو بیا هم دکانو کې بیجا بیروبار ملګرو جوړول دکاندار ته ډیر سخت زور کوي او دکاندار ډیر سخت درد دی هغه زیاتره خلک یو مطلب هم کوي وای تیګه خراب دکان کې نه انسان
اوس نو څه ته نیت ته
اوس دا یو کار شروع کړی دا جواری خرڅو لپاره ټی سرک سر باندې او ساز را سره ده کرایه نسته شکر بیا بچت کیږي چې کرایه را پس راځي دا بیا نن سبا مالکان د مظالمان دی د 2000 دکانې 5000 کرایه اخلي 5000 دکانې 10000 کرایه اخلي نو زیاتره دکاندارانو خاص کرایه ته کار کوي
څنګه دغه کار سره د ژوند چلیږي یعنی دومره ګټه پې کوي چې د چا خبره لاس چاته وګ نشي
هغه شخو شکر الحمدلله دومره خو خپل همت کوو چاته لاس وګډول نه د غلان او د شان نه خو باید هر انسان کوشش وکړي او کار وکړي کار کې شرم نست حلال رزق کې شرم نست حلال رزق وګټي او باید کار وکړي هر انسان باید کار وکړي
ډیر مننه خوشاله اوسې
مننه